مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی. په دې غړې کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو، ځکه چې دا خبري غړې ده نو هیله ده چې تر پایه را سره پاتې شئ او ځان په تازه حالاتو باندې خبر کې. خو لومړی بعد د دې خبرونو وره په بلوچستان کې ځانمرګي برید لږ تر لږه نه پولیس وژلې دي. د لکې مروت خلکو له دوه اونیو راهیسې بند انټرنیټ بحالولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې نن پوهنتونونه شروع شول، خو د طالبانو د بندیز له کبله نجونو ته د ورتګ اجازه پکې نشته. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې چارواکي وایي نن په سیوی کې شوي هغه ځانمرګي برید پړه پلټنې کوي چې نه پولیس یې ووژله او اته یې زخمیان کړل. د سیوی د پولیسو مشر یوسف کریم بنګر رسنیو ته ویلي چې لومړني معلومات ښیي چې یو ناڅرګند وسلوال خپل چاودیدونکو مواد او بار موټرسایکل د بلوچستان کانسټیبلري لاغې لارې سره ټکر کړ چې له سیوی څخه کوټې ته روانه وه. د نوموړو په وینا زخمیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي، خو د ډیرو حالت ښه نه دی. دا حمله په سیوی کې د یوې میلې وروسته شوې ده. بنګر زیاته کړې چې دغه لارې له دې میلې تر پای ته رسیدو وروسته کوټې ته روانه وه او ټول پکې دویش پولیس پاره وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په ډیرا بوګټي سیمه کې دوه مېرمنې وژل شوې دي. د دې ځای مرستیال کمشنر رحمت بلوچ د مارچ په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې یو کور ته ناڅرګند وسلوال د شپې ننوتلي او پر ښځو یې ډزې کړې دي. د هغه په وینا دوی د نامعلومو کسانو په خلاف مقدمه درج کړې ده او د ابتدایي معلوماتو تر مخه پیښه د ده په وینا د شخصي دښمنۍ کار ښکاري. دا هغه په وینا په دې اړه نورې پلټنې کیږي او مړی یې د هغوی خپلو خپلوانو ته سپارلی دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې پر انټرنیټ د بندیز دوه اونۍ پوره شوې دي. ځایي اوسیدونکو له حکومته غوښتنه کړې چې انټرنیټ او موبایل فون سیګنل دې بحال کړي. یو ضعیف فعال شاکر بیټنی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې اوس دغلته امنیت بهتر شوی نو انټرنیټ باید بند پاتې نشي.
نن چې دلته راته جوړي بخمل خوځیل تاریخي او ټرایبل سب ډیویژن بیټنی سګی والی تر جانی خیل پورې دا موبایل نیټورک او انټرنیټ لارې تړلې دي، بندې شوې دي. دلته چې څومره خلک دي، هغه زنانه دي چې خپل بچیانې په بهر سکولو شوې دي یا بهر صبح کې دي، ډیوټیانې کوي، تر سره رابطه نه کېږي.
د لکی مروت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې انټرنیټ یې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره بند کړی و، خو اوس یې په ځینو سیمو کې اجازه ورکړې ده او پاتو سیمو ته به هم په مرحلهوار شکل ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د بنو په بکخیلو کې خلکو د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي د مارچ په پنځمه د بنو امیرام شاه ترمنځ په غزیدړی سړک راغونډ شوي وو او په خپله سیمه کې د امن پر ځای کېدو غوښتنه کوله. د احتجاج یو ګډونوال محمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر خپله خاوره نوره ترهګري نشي زغملی. د خلکو له هغه وروسته احتجاج کړی چې د بنو پولیسو په وینا پرون په بکخیلو کې په یو موټرسایکل کې د ایښول شوي بم په چاودنه کې یو کس وژل شو او دوه ژوبل شو. امنیتي چارواکي وایي دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې له نن څخه د پاکستان او امریکا ترمنځ په ترهګرۍ ضد د چارو دوه ورځنۍ خبرې اترې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا دوه ورځنۍ خبرې اترې به دواړو خواوو ته موقع ورکړي چې د نظرونو تبادله وکړي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې خپلې تجربې او غوره کړنې شریکې کړي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې د 2022 کال له اوړي راهیسې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې نن د نارینه زده کوونکو لپاره پوهنتونونه پرانستل شول. دوی تر هغه وروسته طالبانو تر اوسه پورې د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز نه دی ختم کړی، نو له همدې کبله نن نجونې پوهنتونونو ته نه دي تللي. طالب او سوال ډلې د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی تر هغه وروسته پر ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. په دې محدودیتونو کې د ښځو پر کار کولو، له کوره بهر ته بغیر له نارینه محرم وتلو، له شپږم ټولګي پورته زده کړو او مخ نه ښکاره کول شامل دي. اروپایی ټولنه وایي تر اوسه یې له امریکا څخه داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې چین په اوکراین کې د جګړې لپاره روس ته وسلې ورکوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فون در لین د مارچ په 15مه د دې پوښتنې په ځواب کې کړې ده چې که چین داسې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګېږي او که نه. هغې ویلي چې د دې پوښتنې ځواب هغه وخت ویل کېدای شي چې پر چین ثابته شي چې روسیې ته یې وسلې ورکړې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي او موږ تاسو ته په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل دراوړو. د بلوچستان په سیبی کې ځانمرګې بریت شوې ده. په بنو کې خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده.
مش په خپل خور امن غوړي او میجا دا ترهګری جنگ بالکل غنه غوړي چې کړه ټماټر او خستی ویچا اصل په وټلین نو سوي نو هغه پکې شهیدون شوی دي.
په خبر پختونخوا کې ډیجیټل سرشمیرنه روانه ده. ځینې خلک مطالبه لري.
مطالبه کو چې تاسو منګلا په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو منګلا داش مار پاغه کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکه چې زما وطن کې روزګار تلاري کولو چې څه کوم په کړي ودان کې.
په جلال آباد کې شاعران د شیرونو للارې هغه خبرې کوي چې همداسې نشي کولای.
د بی وسهتا می ګورا خالے کراکڑ جب گنگ گرزو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو هم دا اوس د مشال ریډیو په موبایل اپ چې وړیا اپ ته هم اوریدلی شئ. اړومبی رپورټ ته ورشو. د بلوچستان په سیوی کې پر هغه پولیس لارې ځانمرګې برید شوی چې لیوی میلې وروسته یې کوټې ته امنیتي سرتیری وړل. چارواکي وایي چې نه پولیس ځای په ځای وژل شوي او د اته نورو زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي خو چارواکي وایي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. په بلوچستان کې که څه هم په دې وروستیو کې حملې زیاتې شوې دي خو چارواکي یې ادعا کوي چې د وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. ایوب ترین د سیوی د حملې په اړه دا رپورټ را لېږلی دی.
د کوټ څخه 160 کیلومتره لرې وختیځ لور ته نن هغه وخت یوه چاودنه وسوه کله چې د بلوچستان د پولیسو یا بلوچستان کانسټیبلري یوه لاری د سیبي څخه د کوټ په لور روانه وه چې ناڅاپه د کبړی پل سره نږدې یا د لاری د چاودنې سره مخ شوه او په نتیجه کې نو پولیس والا مړه او لس نور ژوبل سوي دي. د سیبي د پولیسو د مشر یوسف کریم بنګر په وینا چې د چاودنې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیش و ځای ته رسېدلي او الته د مرستو کار پیل کړی دی او دغه ډول زخمیان و سی ایم ایچ اسپیټال سیبی او سیول اسپیټال سیبی ته رسولی دي چیر چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو وازه سمنه ده. ورسته د سیبی مرستیال کمشنر علی شاه عباسی خپل هم و سیول اسپیټال سیبی ته رسیدلی او الته د خبريالانو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د نو پولیس والا د مړینې تصدیق کړی دی. د یو پښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې یاد لاري د سیبي څخه د کوټ په لور روانه وه او په دې کې په زیات شمېر کې هغه پولیس والا سپاره وو څوک چې د سیبي میلې پر مهال د امنیت ټینګولو په خاطر د کوټ څخه و سیبي ته راغلي وو. د چاودنې وروسته پولیسو او سرحدي عسکرو د پیش په سیمه کې شاوخوا لارې نیولې او د پیش پلټنه یې پیل کړې ده او دا ډول د کچې ضلع د پولیسو د مشر محمد نوتیزی په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې برېشي لکه چې دا یو ځانمرګې برید و. د پیش وروسته یې په سیمه کې سرچ اپریشن پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر دمګړې پورې د سیبي د نننۍ ورځې د چاودنې ذمهواري قبله کړې ده. د سیبی تاریخي میله د درو ورځو وروسته د مارچ په 14مه نیټه ختم شوې وه او د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو د میلې د اخري ورځې د دستوري مشر میلمه وو او د سیبی د تاریخي میلې پر مهال د امنیت ټینګولو په خاطر د بلوچستان د پولیسو او نور امنیتي ادارو ستاینه کړې وه. وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د وبښتنې په جواب کې هغه زیاته کړې و.
گزشته دو دایو سے پاکستان اور بلوچستان کے پی کے میں بالخصوص ایک دہشت گردی کا ایک
تیرو دول سی زرائی سے د پاکستان په بلوچستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ترګری و لړۍ روانه ده چې لامل یې زموږ په زرګونو امنیتی سرتیرو او لس قربانی ورکړې دي او د ترګرو ملای ماته کړې ده چاته چې زموږ د دشمن هیوادو پرم لا تر تر لاسه دي. بلخوا د بلوچستان له وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلې دي چې ترګر د دا ډول پیښو د لارې خپل ناوړه عزائم ترسره کول واړي چې موخه په صوبه کې ناکراري رامنځته کول او د صوبې خلک د پسماندګۍ په لور بیول دي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د ولس په مرسته دا ټوله سازشونه د ناکامۍ سره مخ کړي. د یادونې وړ ده چې د دې څخله مخه د مارچ په 14 نیټه د بلوچستان په سایلي برخه ګوادر کې د امنیتي سرتیرو پر لارۍ باندې د ریموټ کنټرول بم د لارې چاودنه سوې وه چې له امله یو امنیتي سرتیر وژل شوی او اته نور زخمیان شوي وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په دغه موبایل اپ باندې تاسو په وړیا ډول اوریدئ شئ. کله دې اپ په ډاونلوډولو کې یا په دې اپ باندې د خبرونو په اوریدو کې څه ستونزه لرئ، موږ سره په ژوندۍ خبرونو کې شریک کړئ، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله در حل کړو. یو بل رپورټ ته ورځو. په بنو کې بکخیلو سیمه کې ځایي خلکو د هدفي وژنو، بمی چاودنو او په عمومي ډول د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. دوی و مظاهره کړې ده او پر حکومت یې غږ کړی دی چې خپل وعده او اعلانونه دې په عملي شکل خلکو ته وښيي، او کله چې چارواکي وایي چې امن براولي نو په کار ده چې امن راولي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ.
احتجاج کون کی بکا خیل منڈی بنو میرام شاہ سڑک باندھے رجم شوی ول لسنو کے بینرونا خستی ول چدامن شوارونا پر لکل شوی ول. احتجاج کون کی وائی چدا مارچ پپینزما موٹر سائیکل کے زائی پر زائی شوی بارودی مواد پچاودنا کے زائی کسان دا مرگ جوبل سرا مخشول. یو زائی کس وجل شوی، دو جوبل شول، دو اخپلا سیما نام نیتا نور کوی. حکومت د دوی سیمه لا نام نه وژغوري. د بکا خیل اوسیدونکو احتجاج ګډونوال محمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې بکا خیل منډي سره پرونی چاودنې زید یلاریون وکړ. عام خلک د مرګ ژوبل سره مخ شول. په خپل سیمه من غواړي
به ګنا کسونه تر هغه ورځې وژلې وي. هغه په زید باندې نن لوی احتجاج دی چې میشه ته انصاف ملاوي شي، میش په خپل خور امن غوړي او میشه دا تر هغهري جنگ بالکل غنه غوړي. چې کړه ټماټر خوستي وي چې اصل په هوټلین نو سوي نو هغه په کې شهیدون شوی دی. دغه بدامنه مخنیوي د پر میشه دغه احتجاج ورغشته دی چې سپره میشته د امن زمينات نویر کړي. دا احتجاج جاری وي.
د باکا خیلو یو بلوسیدون کې سماجی فعال او خبریال گوهر وزیر وای چې باکا خیل پورم ناو تجارتی مرکز دی چې ورانولو ته نه ورکوي. حکومت دا منځمواره دی، خپل ذمہواری دے پورا کړی.
بکخیل یو پورم نا علاقہ دا، دلتا دا کاروبار دا پارا دا مختلف علاقوں نا خلق را درومی. کلا هم دا خپل تجارتی کاروباری مرکز چا تورا ناولو تا نو ورکوی. دا ریاست نا دا غشتنا وکڑا چی امن چی کم دے اغا دا ریاست ذمہواری دا، باید چی دا ذمہواری پا خط طریقہ سرا سرتا ورسوی.
پولیس وای چه بکا خیلو که ده مارچ پا پینزما موٹر سایکل که بارو دیمواد و چودن مقدمه ده نمالو مزید درج کرده. پولیس پلاتا نکدی. پا بانو که یو لوڑ پوڑی امنیتی افسر مشال ریڈیو تا وویل چه پولیس انتظامیا و امنیتی زواکونا پا شریک ده امن تینگخت لپارش پا ورز حسه کدی. چاته هم امن خرابولو ته نه ورکوي. د وسلوالو زید یې بنو جانی خیل لکی مروت او خواوشا کې ځانګړي عملیات دوام لري. احتجاج کوونکي وایي چې بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا امنیتي ستونزې زیاتې شوې. د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلې. دوی له حکومت دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي. په خپلو سیمو نوره ترهګري نشي زغملې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې له څه مودې راهیسې امنیتي حالات خراب وو. بیروسه حکومت فیصله وکړه چې دغلته انټرنیټ بند کړي او ورسره د موبایل سیګنل هم کمزوري شوي. د دې تقریبا دوه هفتې وشوي. اوس خلک وایي چې د دې انټرنیټ بندېدو له وجې ورته ګڼې ستونزې په مخ کې دي. نو پکار ده چې حکومت انټرنیټ بیرته بحال کړي. په اړه یې د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د تیرې سویرلسې ورځو راهسې تیجوړې سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کښې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د لکی مروت بیټني سب ډیویژن کرکنی تاجنی خیل کلي اوسیدونکي خبرې وروي.
جوڑی بخملہ خزائے سے مخیل تاریخے اور ٹرائبل سب ڈویژن بیٹنی سگئی والے اتر جانی خیل پورے دا موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کا لارے تڑلے دی بند سوی دی دل تک صبر خل سی آ کا زنانا دی کہ خپل بچیا نے باہر پورو سے دی یا باہر صبح کے دی دپیا نے کئی طرح سے رابطہ نے کی جی تا چکلا غم اور خوشی بھی آ تا ہم خلق دل زیاد پریشان دی کو تکلیف دی
دل کی مروت والے کلی اسی دن کئی پخپلا سیمک شے دے موبائل نیٹ ورک باندش په وجار مخامخ شوی مشکلات په دا رنگ بیانوي.
ګټه چې موږ موبایل جوړ کړو نو سیګنل نه پراځي. نو هغه ګټه چې دا ولې جوړ نه ده او موبایل موږ جوړي خو سیګنل کار نه کوي دې په وجه سیګنل نه پراځي او انټرنیټ چار نه کوي. څوارلسم مروت لوی تکلیف دی موږ ته.
د لکی مروت سیمې سره تعلق لارین کوي خبریال لیاقت سیام ویایي چې د مقامي انتظامیه چارواکیو د تیجوړې سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کښې د ناسم امنیتي حالات په وجه موبایل نیټورک بند کړی دی.
کوم سیکیورٹی ادارے دی هغه وای چې دا مونږ سیکیورٹی له وجه بند کړی دی. د سره ټرایبل سب ډیویژن بیٹنی کوم تحصیل دی دا په مکمله توګه بند دی. دې کې بګی علاقہ دی. دې سره سره خانخیل مندوزی احمد زئی بارمخیل تھری خیل بچکن احمد زئی دوه درجنو نه سیوات دې سیمه کې دا کلی دی. دې کې نیټورک چې کوم موبایل ول دی په مکمل بند دی. دې نه چې کوم عام ولستی سخت مشکلات او ښکار دي. یو خو پته نه لګیږي پلو خپلوانو ته چې آیا دې علاقې کې څه لګیا دی.
د لکی مروت پولیسو ترجمان شاهد حمید مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتی حالات په وجه په سیمه کې موبایل نیټورک نه دی بند کړای شوی. د لکی مروت سیمې اوسیدونکي د مشال ریډیو سره په خبرو کښې دا غوښتنه هم وکړه چې د مقامي انتظامیه چارواکي ده د دوی په سیمو کښې بند کړی شوی موبایل نیټورک ده زر بحال کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې پیل شوې ده او د اپریل تر اولې به دوام کوي. په دې سرشمیرنه کې د خیبر پښتونخوا ځینو خلکو ویلي چې د جګړو د وجې نه ډیر خلک بې کوره شوي دي. نو پکار ده چې هغه بې کوره خلک د خپلو پلرنو ټاټوبو سره وشمیرل شي. په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ اورو چې د سرشمیرنه څنګه کیږي او څه فایده لري.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے اقتصادی پختن اہم کی گی لکد یو کور دامدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وو او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی وو. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه شکم په پردي وطن کې زه ولې په پردي وطن کې کښېنم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکړه د شپردی نه مې خلاص کا د جنگ نه مې خلاص کا زما څه کارې زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دی ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی به د دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خان شمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ دی دمو ہر یو سسٹم مفلوج دے.
د شماریات اداره وایي که چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغې لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي که نه په اړه یې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګورو چې کله دا سرکاري طور باندې اعلامیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھاڈالوجی دا کم سڑے کہ پگ میاست یا زیاد اوسی یا غلط کے ارادہ بھی ستون کے آ سڑائے غلط کے کون کی گی چونکہ داد اگے لکے ریسورس اگے لکے اسپتال اگے لکے سڑک اگے لکے اسکولوں استعمال لکا دا سے نجی کدائے چائے پہ ہر ریسورس استعمال اور پہ ہر کی روسی اسکولوں غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ اگے منگا
پودے سرشمرنا کے بعد کور د وګړو د تعلیم او روزگار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولې شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لطیف اپریدی یو نوملی وکیل او ملت پالا سیاستوالو چې د جنوري په 14مه په پیښور های کورټ کې وجل شو. پرون په کراچۍ کې دغه په یاد کې و غونډه شوې ده. مختلف سیاستوالو کې برخه اخیستې و. راځي چې په اړه یې رپورټ ورکړو.
ملی جمہوری غورزنگ د مارچ په 15مه په کراچۍ پریس کلب کې د خپل بانی مشر او یاد قانون پوها عبداللطیف اپریدی په یاد کې تعزیتی غونډه را جوړه کړې وه. غونډې ته په وینا کې د انډیم مشرانو، نورو سیاستوالو، فعالانو، صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د ارواخاد عبداللطیف اپریدی سیاسي او قانوني مبارزه یې وستایله. د انډیم چیرمین محسن داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل لطیف لالا د دوی سیاسي استاد او تل د پښتنو د حقونو لپاره رک پورته کړی دی.
ګور لالا خو تقریبا داسې دا چې شپېته کاله مسلسل د ځوانانو رهبری کړې وه، د هغې روزنه یې کړې وه، هغې له پوهه ورکړه وه، هغې له سوچ ورکړه وه، هغې له تعلیم ورکړه وه، هغې ته مزاحمت ښودلی وه او خپل حق په کومه طریقه غواړی د خپل حق غوښتنې دپاره مطلب د نسلونو روزنه یې کړې وه. نو یو ډېر لوی شخصیت و، یو ډېر غټ نقصان دی چې د هغه
محسن داوڑ زیادہ کړه چې ارواخاد عبداللطیف د دوی د ګوند بانی مشر او د هغه نشتونی ګوند ته غټ تاوان اړولې دي. خو دوی چې د عبداللطیف نه د پښتنو د حقونو لپاره د آئین او قانون لاندې کوم مبارزه زده کړې ده هغه به ژوندۍ ساتي. د غونډې په وخت د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رانا ګل افریدی مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل لطیف لالا په ټول ژوند کې د مظلومانو وکالت او د عامرانو په وړاندې د قانون د سر لوړی د پاره په نره مبارزه کړی ده او دغه مبارزه د لارې به هغه تل یاد ساتل کیږي.
لطیف لالا خو خپل انصاف او د شخصیت نه دغه معلومه ده چې هغه انصاف ده. هغه همیشه د انصاف لپاره جدوجهد کړو، خصوصا د پښتنو لپاره خو ډیر زیات اهمیت دغه ژوند لري، ځکه چې هغه د مزدور کسان داسې خلک به و چې دغه غریبانو به مفت کې سونه کول. لطیف لالا باندې خو غریبو خلکو ته ډیر نقصان ورسېده او هغه ډیر بهادر سړی، صرف قانوندان نه، هغه یو سیاسي پوه چې یو اسکول آف تھاٹ د جدوجہد یو نمونه وه.
رانا ګل افریدی ویل لالا نه یوازې قانون پوه وو، بلکې پښتنو ته په ورپېښو مسلو خبرو او سیاسي میدان کې هم پښتنو د حقونو دپاره کلک غږ پورته کړی دی. غونډې ته د کراچۍ پریس کلب مشر سعید سربازی او نورو صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی مبارزه یې وستایله. د غونډې په وخت په کراچۍ کې خبریال او د کراچۍ یونین اف جرنلسټ اتحادیې جنرل سیکرټري نعمت خان بیا مشال لیډیو ته وویل
نه صرف د پښتو سیمې لپاره بلکې د پوره پاکستان او د نړۍ کې دا غوی نومو او دا غې وجه دا و چې غوی چې کوم د انساني حقوقو د پاره د دلته قانون د بالادستۍ د پاره څونه مهمونه چلیدلې دي، په هغه کې دا غوی یو ډېر یو وړاندې رول ادا کړی دی. لطیف افریدی صاحب دونو بورډ سره چې په ډیرو ځینو کې چې نورو خلکو به شل پیرې سوچ کوو، غوی بلار لاړل او هغه کیس ته وړاندې شو، هغه کیس په غوی پلیټ کو.
غونډې ته د وکیلانو، د اتحادیې، د سند بار کونسل مشرانو، سپریم کورټ بار کونسل غړو هم ویناګانې وکړې او عبداللطیف افریدی په ژوند، سیاست او د قانون دپاره د هغه په مبارزه رڼا واچوله. نومیالی وکیل، ملت پالا سیاستوال او د بشري حقونو فعال عبداللطیف افریدی د جنوري په 14مه په پیښور های کورټ کې په ډزو وشتل شوی و چې روغتون ته یې په لارې ساور کړی وه. د پیښور پولیسو د عملیاتو څانګې مشر کاشف افتاب د پیښې وروستو خبریالانو ته ویلي وو چې د حملې په تړاو کې یو کس نیولی دی او نورې پلټنې روانې دي. عبداللطیف افریدی د قومي اسمبلۍ غړی هم ټاکلی شوی و او د سیاسي مبارزې په محل والی سو وقت په جیل کې هم تیر کړی وو. هغه چې په لطیف لالا مشهور و په 1942 کال کې د خیبر ضلع د تیرا میدان په قمبرخیلو کې زیږیدلی وو. خو له لومړۍ څخه تر پوهنتونه ټول زده کړې په پېښور کې کړې وې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم همدا اوس اوریدای شي، او د خبرونه په یوټیوب او همدارس په ټویټر او فیسبوک او انسټاګرام هم شته. د خبرونه نیمه ته ورسېدو، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. په بلوچستان کې چارواکي وایي نن په سیوی سیمه کې شوی هغه ځانمرګي برید پړه پلټنې کوي چې نه ها پولیسي وجله وته یې زخمیان کړ. د سیوی د پولیسو مشر یوسف کریم بنګر رسنیو ته ویلي چې لومړني معلومات ښیي چې یو ناڅرګند وسلوال خپل په چاودیدونکو موادو بار موټر سایکل د بلوچستان کانسټبلري له هغې لارې سره ټکر کړ چې له سیوی څخه کوټې ته روانه وه. د هغه په نه د زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په ډیرا بوکټی سیمه کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې ځای مرستیال کمشنر رحمت بلوچ د مارچ په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې یو کور ته ناڅرګند وسلوال ننوتلی وو او په دغه ښځو یې ډزې کړې دي. دغه په نه نورې پلټنې روانې دي. د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې پر انټرنیټ د بندیز دوه اونۍ پوره شوې دي. ځایي اوسیدونکو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې انټرنیټ او موبایل فون سیګنل یې بحال کړي. د لکه مروت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې انټرنیټ یې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره بند کړی وو، خو اوس یې په ځینو سیمو کې اجازه ورکړې ده او پاتې سیمو ته به هم په مرحله وار شکل ورکړل شي. په افغانستان کې نن د نارینه زده کوونکو لپاره پوهنتونونه پرانیستل شول. د طالبانو حکومت د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز ته د دوام له امله نن نجونې پوهنتونونو ته نه دي ورغلي. طالب وسوال ډلې د 2018 کال د اگست په 15مه کابل ونیو او تر هغې وروسته پر ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. اروپایي ټولنه وایي تر اوسه یې له امریکا څخه داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې چین په اوکراین کې د جګړې لپاره روسیې ته وسلې ورکړي. دا خبره د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر اورزولا فن دیرلین د مارچ په 15مه کړې ده. اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ته هم همدا اوس تاسې اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، په مشال ریډیو نه تاسو په مختلفو وختونو کې رپورټونه اوریدلی دي. په ایران کې مظاهره روانې دي د حکومت په خلاف باندې. تر هغې وروسته دا مظاهره شروع شولې چې د مهسا امینی په نامه یو پیغله په د پولیسو په کسټډی کې یا حراست کې وو مړه شوله. پولیسو ویلي چې په هغې د زړه حمله راغلی، خو خلکو ویل چې هغه د پولیسو لخوا شکنجه شوې ده. تر هغې وروسته د ایران چارواکو ویلي چې په دومره ډیر شمیر کې مظاهرې د هیواد ګټو په خلاف دي. عصمت ساروان یې په اړه رپورټ لري.
آیت الله خامنه ای په خپل هیواد کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په ښوونځیو کې د سلګونو نجونو مصموبېدل نه بخښل کېدونکی جنایت وباله او ژمنه یې وکړه چې عاملانو ته به یې سخته سزا ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه ای له قوله نن دوشنبه وویل چارواکي باید د نجونو زده کوونکو د مصمومېدو مسأله په جدي ډول تعقیب کړي. که څه هم له میاشتو میاشتو راهیسې د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري، خو حکومت وایي چې لا یې د اصلي عاملانو په نیولو نه دی بریالی شوی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه هم په لسګونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، گچساران، یزد، سلماس، دوروت، لارستان، میانه، تهران، نیشاپور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېر نجونې زده کوونکې مسمومې شوي او روغتونونو ته وړل شوي دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خپرې شوي دي. همداراز د مسمومیت پېښې د هلکانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شارې د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي وو نیولای دی. ایرانی چارواکي عموما هغه کسان چې نیسي کورنۍ او خپلوانو ته خبر نه ورکوي، او ډیر ځلې خپلوان په اونیو اونیو د خپل عزیز له حاله خبر نه وي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام په صورت کې نجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د آزادی اروپا رادیو د فردا څنګه د راپور له مخې د تهران په جنوب کې د یو ښوونځي له شپږو سو نجونو زده کوونکو د یکشنبې په ورځ یوازې لس نجونې ښوونځي ته تللې وې. له بلې خوا د هغو ښوونځیو نجونې زده کوونکي هم ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي چې زهرجن ګاز پرې کارول شوی وي. د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د والدینو ترمنځ په ځینو ښارونو کې شخړې هم شوې دي. پر خواله رسنیو د نجونو د مسمومیدو او د ښوونځیو غنې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول په دغه سپو واوري او تر څنګ تاسو د مشال ریډیو د ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې اوریدل شي. دا غت سپې نوې دي نو زینو زینو کې د شکار نه کوي نو که ستاسو په سیمه کې هم تاسو په دې سپو مشال ریډیو نشي اوریدل نو هله دا چې راته وایي موږ به کوشش وکړو چې د تخنیکی همکارانو په مټ دغه مسله در حل کو. اوس د افغانستان په اړه تاسو ته یو ریپورت دروړو. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشری حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. د ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پرونه وخت خبره کړې ده یو ځل بیا پر طالبانو غکړې چې د بشری حقوقو د ترولو څخه لاس واخلي. دوی زیاته کړې ده چې طالبان په بیلابیلو ځایونو کې لا هم د تیر حکومت امنیتي سرتیری او چارواکي نیسي او په ځینو ځایونو کې خلک وژل شوي هم دي. طالبان دا رپورت ردوي او وایي چې دوی داسې کار نه دی کړی. خو د بخښنې نړیوال سازمان د ځینو خلکو پیښې راخیستې دي او ویل دي چې طالبانو خپل سرو نیونو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل به یې امید زهیرمل درته وایي.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون ناوخت یو اعلامیه کې د دې ادارې د عمومي منشي اګنیس کالامار له قوله لیکلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. هغه د طالبانو لخوا د بشري حقونو مدني فعالانو، استادانو، خبریالانو او نورو نیول کېدو ته په اشاره ویلي دوی په خپل سر یو غیر قانوني ډول او د طالبانو په تګلارو د نیوکو له امله نیول شوي په داسې حال کې چې کورنیو ورته هیڅ ډول لاسرسی هم نه درلود. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي زیاتوي وروستیو کې هغه کسان چې د طالبانو په ناسمو تګلارو نیوکه کوي له کوم دلیل پرته نیول شوي او تر خوای د نجونو او ښځو ځپل هم دوام لري. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګنې دوی بې له کومه دلیله خلک نیسي او په خپل سری ډول یې زندان ته اچوي.
نو دغه انتقادونه بې ځای دي ځکه چې حکومت او نظام خامخاص چلیږي هغه به کله کله د دغو مخالفینو یا د هغه شریرو اشخاصو مخه نیسي چې هغه د نظام په وړاندې باندې حرکت کوي.
طالبانو نږدې تیرو دوو میاشتو کې د ښځو د حقونو فعالان نرګس سادات، د پوهنتون استاد اسماعیل مشعل، مدني فعال افردین فدایی، لیکوال زکریا اصولي، افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی، پخوانی سناتور قیس خان وکیلی، خبریال یار محمد مجروح او خبریال اسماعیل رحمانی نیولی، خلودوی یو شمیر کسان بیرته خوشی کړی دي. ازادي رادیو له یو شمیر کسانو سره چې ورسوي ورځو کې د طالبانو له بند خوشی شوي اړیکه ونیوله. لدوی یو شمیر یې د امنیتي ستونزو له امله له خبرو ډډه وکړه او ځینې نورو یې بیا زموږ اړیکه او پیغام ته ځواب ورنکړ. خو له طالبانو لباندې یو خوشی شوی نن ازادي راډیو ته د بخنې نړیوال سازمان اندېښنه پر ځای وبلله او زیاته کړه طالبان بیل دي چې قوانینو او اصولو ته پام وکړي فعال افغانان نیسي او زندان کې سخت شکنجه کوي. د وویل له نیولو وروسته دوه ساعته طالبانو داسې ووهه چې ضعف یې وکړ، نور په ځان پوه نه شو، خو کله چې په هوش راغی ټول بدن یې شین شوی و او په لاسونو کې وینې پرند شوی وي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي دوی په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي. خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دوی نیولي د نظام پر ضد تحرکات درلودل او یا هم تخریب کاوه. طالبان واک ته رسیدو وروسته د هغو افغانانو د نیولو لړۍ ته زور ورکړ چې دوی پکړه لاروی نیوکه کوله. دا نیول له هغو نجونو او ښځو پیل شول چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې سړکونو ته راووتي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او دغه اپ چې تاسو هم دا اوس ذکر وشو دا تاسو د انډراید او د اپل ټلیفونونو دواړو موبایل ټلیفونونو ډاونلوډولای شئ. صرف شرط دا دی چې انټرنیټ ولرئ، په خپل سمارټ فون کې سمارټ موبایل کې دغه اپ ډاونلوډ کړئ. فری وړیا اپ ته هیڅ خرچه پې نه راځي او تاسو پکې په صفا ډول باندې زموږ دا خبرونه هم اوریدلی شئ. کومې خبرونه چې تیرې شوي هغه هم پکې شته دي، هغه هم اوریدلی شئ. او ښه خبره ده چې د ملګرو سره هم په اسانه طریقه باندې د اس ایم ایس د لارې، د واټسپ د لارې، د نورو لارو، د فیسبوک او ټویټر د لارو هم شریکولی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د پاکستان د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې پیمرا د عمران خان چې پخوانی وزیر اعظم دی او د تحریک انصاف مشر هم دی، داغه په وینا باندې بندیز لګولی دی او په ټویټر یا نور سوشل میډیا اکاونټونو، ویب سایټونو، ایپس باندې ډیرو خلکو پر حکومت نیوکه کړې ده، ویل چې دا د بیان د ازادۍ خلاف کار دی. خو دا بندیز تر هغه وروسته لګول شوی چې تیر ورځ په لاهور کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د غړو ترمنځ د عدالت په امر د عمران خان د نیولو په سر تاوتریخوالی رامنځته شو. په اړه د غلام غوث رپورټ اور.
د پاکستان الیکټرانیک میډیا ریګولیټری اتارټی په ټلویزیونونو د عمران خان د وینا په نشر کولو بندیز لګولی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر مازیګر په زمان پارک لاهور کې د خپل ګوند کارکونانو او پلویانو ته د هغې وروستو وینا وکړه چې تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو یوه ډله په لاهور کې د عمران خان د کور په لور ورغلی وه او د اسلام آباد یو پولیس چارواکي ویلي وو چې د عدالت په امر د عمران خان د نیولو او په توشخانه کیس کې عدالت ته د هغه د حاضرولو لپاره لاهور ته ورغلی وو. خو په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼ شمیر کارکنانو او پولیسو ترمنځ د عمران خان د نیولو په سر د تاوتریخوالي وروستو عمران خان خپلو کارکنانو ته په وینا کې وویل چې د هغه ژوند ته خطر دی او په دغه وجه هر عدالت ته پخپله نشي حاضرېدلی. عمران خان پخپله وینا کې په حکومت او اسټابلیشمنت سختی نیوکې وکړې. عمران خان وویل چې د پوز د پخوانی مشر په ملتیا د موجوده حکومت راوستلی شوی او په وزیر آباد کې په هغه د حمله کولو وروسته اوس هم د هغه ژوند ته خطر دی. رانا ثناءالله، شهباز شریف او د خپل ایجنسی یو تن زما وجل غواړي او ما په عدالتونو ګرځوي. په عدالتونو کې هیڅ امنیت نشته، ژوند ته مې خطر دی او د دې دریو سره په دې کې یو بل هم ککړ دی او ما د لارې نه اخوا کول غواړي. په حکومت او ادارو د عمران خان د دې تازه او سختو نیوکو وروستو د پاکستان د رسنیو د سرنې ادارې پیمرا په ټی وی چینلونو په ژوندۍ بڼه یا په ریکارډ شوې بڼه د عمران خان د سرګندونو په خپرولو بندیز لګولې دی او د پیمرا لخوا ټی وی چینلونو ته په لیکل شوي خط کې ویل شوي دي چې دا بندیز ځکه لګولې چې عمران خان د هیواد په ریاستي ادارو بې بنیاده تورونه لګولې دي. په پیښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي په هیواد کې موجوده سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او د پیمرا لخوا په عمران خان د بندیز لګولو سره به د عمران خان د بیانیې مخه نیولو کې زیاته کامیابي ترلاسه نشي.
د عمران خان په ضد دې وخت کې چې دا کوم ګامونه پورته کولی کېږي فقط دریم درې کاله مخکې دا قسمه ګامونه به د شهباز شریف، نواز شریف او د زرداری صاحب خلاف اغستل کېدل. الکترونیک میډیا چې کوم دی د دوی د تقرونو باندې بندیزونه ولګول، یقین سره د عمران خان ته چې کوم د وجه شهرت و په سیاست کې مین و خلکو ته رسېدل وه، هغه جرنل میډیا او اخبارونه نه و، بدل کې د عمران خان وجه چې کوم وه د عوامو ته د رسېدو هغه سوشل میډیا وه، اوس هم د هغه سره د سوشل میډیا دا طاقت موجود دی.
یاد دی وی چې د اسلام آباد د یو عدالت لخوا په توشخانه کیس کې د عمران خان د نه حاضرېدلو په وجه عدالت د عمران خان د نیولو ناقابلی ضمانت امر جاری کړی وو او پولیسو ته یې امر ورکړی وو چې عمران خان دی ونیسي او عدالت ته دی حاضر کړي. خو د دغه امر په رڼا کې تیره ورځ لاهور ته د اسلام آباد پولیسو د ورتګ وروستو پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر د ممکنه نیولو په سر په هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
لکه د عمران خان خلاف د ریاستي ظلم او جبر دی، د دې خلاف زموږ په هر ځای کې احتجاجونه هم شروع دي او په کار دی چې دا ظلم او جبر دا بند کړي. موږ به انشاءالله د دې خلاف سبا زموږ د پېښور پریس کلب مخېله احتجاجي کیمپ لګي، گورنر هاوس مخېله به د درناک او
د پخواني وزیر اعظم عمران خان په وینا په هغه او د هغه د ګوند په نورو مهمو سیاستوالو دا محل سلور اویا مقدمه درج شوی دی او د عمران خان لخوا د سپریم کورت مشر قاضي ته یو خط هم لیکل شوی چې پکې داغه ژوند ته د خطر په اساس غوښتنه شوې ده چې هغه ته د ویډیو لینک د لارې په عدالتونو کې د خپلې حاضرۍ اجازه ورکړي شي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کېږي.
دا نه دی کول او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته ویو سیاست څنګه کول دی.
اور ایک من دا لوگے نمرو کدا من بچی مریدا بی گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا نو دوی سره سم زمو سقم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنوال خلک پنسی پورته کړي وي کلاشن کوفې غاړې ته اچولی، د دغه خلکو منظر نه ختم شوی. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ و هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اورېدای سي.
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث چدې دا اونیز خبرونه ده. تاسو په ویډیوي او اډیوي شکل اوریدئ شئ، یعنی په ویډیو کې هم دا خبريږي. تاسو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې او د یوټیوب د لارې په هرې چهارشنبه باندې دغه ویډیو ته منتظر اوسئ. نیمه ګنټه یې تاسو پکې د مختلفو خلکو خبرې اوریدئ شئ، نظرونه پکې اوریدئ شئ او په ریډیو باندې هم تاسو ته نشر کیږي. که په ریډیو تاسو نه اورئ غواړئ چې وې ګورئ، نو تاسو کولای شئ یوټیوب ته لاړ شئ د مشال ریډیو وغلته وګورئ. اوس جلال آباد ته ورځو، وغلته یو رپورټ تاسو وړاندې کوو. د ننګرهار په جلال آباد ښار کې دکانداران د لوړو مالیو یا ټیکسونو څخه شکایت کوي او دوی وایي چې سهولتونه نشته خو ټیکسونه دومره ډیر دي چې دوی ورځنۍ ګټه یې ډیره خرابه کړې ده. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د جلال آباد ښار اټیوال وایي که یو لور ته یې کاروبار په ټپه درېدلی، نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټی کې چادري پلوري وای لکل نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوه ور سره بیروزګاری زیاته شوی چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار بد اغیزه کړي بلکې د مستوپیت د لوري پر مالیه هم لوړه شوې ده.
د پخوانه کارونه لږ ضعیف شوي دي په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال تاریخ نه خلک ته آمدن په یو دکاندار باندې مخکې 10,000 افغانۍ مالیاتو اوس تر 40,000 او 15,000 تر 50,000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري د بازار د نشوالي تر څنګ د مستوپیت لوري له لوړې مالیې نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته نه رخ به سوه او په تیر کال باندې مونږ ول 17,000 روپۍ مالیه و اوس چې د 21,000 روپو ته هجولې.
د حاجي بابا په نوم یو تن رخ پلورونکی او د محمود په نوم موبایل پلورونکی د مستوپیت له مسؤلینو غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کموالی راولي.
اوس هېڅ سم نشته هېڅ یقین به خدای وکړه چې دا کرایت چې دا کریم نه بازار کېږي. مونږ دا غواړو چې زمونږ حال باندې تلک فکر وکړي توجه وکړي راته مالیه را منې کم کړي.
مالیات نور هم جګ شوي دي نو د دې لپاره چې کاروبار زمونږ کده تللی دی ضعیف دی نو غوښتنه مو د حکومت دغه ده چې مالیات او دا ټیکسونه چې دي دا مونږ ته کم کړي دا کم وځي.
بل لور ته د ننګرهار مستوپی مولوي محمد فاروق انصاري نه مني چې ګوندې د تیرو کلونو په نسبت دې سکل مالیه لوړه شوې دي.
کمنګ د تیر په پرتله وګورو زمونږ مالیات تیر 3.5% غسل کېده. خدای مارته اسلامي ولس سره احسان دی یو یې پرې خوسته 0.5% اخلي. مخکې د جمهوریت وخت مونږ وګورو کتمان به ډېرو نو یو عامه اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د امارت اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد خر اټیوال وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاري زیاته شوي چې د دوی په کاروبار یې بد اغیزه کړې ده او دوی نشي کولای چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی طارق ورغزای موارد زموږ په مختلفو سیمو کې مختلف خبري اعلان تاسو د پاره تاسو د خو خیر ریپورتونه او پروګرامونه جوړی. هله دا چې مشال ریډیو تاسو هر ورځ د ریډیو د اپ او د ویب سټ د لاري واوري. پکتیا ولایت ورزو د غزنه تاسو ریپورت وړاندې کوو. د غلطه د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې سلګونو کسانو ته په خپل سیمو کې د کار په بدل کې وان د نغدې پیسې ورکول کیږي. دا پروګرام د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لوري شروع شوې ده. اته د زره اړمنو کورنیو ته څلور مشتنۍ نغدې مرستې په دې توګه ورکول کیږي. ځایي خلک وایي چې دا ځکه ډېر ښه پروګرام دی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واکمن شوي دي اقتصاد خراب شوی دی، روزګارونه خراب شوي دي او خلک اقتصاد ښه کولو او روزانه پیسو پیدا کولو ته ډېر ضرورت لري. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټر.
د پکتیا د مرکز او یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنۍ تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږ ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکارۍ په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیالمد مشال راډیو ته وویل
خدا میرا بول سوچا کو روکی اور
د ډنډ پټان اوسیدونکو د نړیوال خوراکي پروګرام په شان له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامې پلي کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی عزیز وایي
اوس موږ ته د کار زمینه برابره ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غواړو چې مقصد نور هم دلته کاري فرصتونه زیات شي او د نړیوالو موسسو نه غواړو دا مو غوښتنه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکی نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلي شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره ده او موږ لږ موش زیات شي موږ ډېرته نفاخ دا پروژه نه مخکې هم به خوندیتوب کولی د خپل ته منډې ویلې کار به نه پیدا کېدو. اوس سړک کې لګیا یو دا عمومي سړک دی استیو په نوم یادېږي د کلو سړک مو جوړ کړل کوڅې مو جوړ کړې بس لګیا یو هر ځای کې کور کوو نږدې میاشتې کې موږ دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8 ډېر زر اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر 4 میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50% د کار په مقابل کې وي او 50% به د یو خلکو ته ورکول کېږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر د خپل اونیزو غونډو په ترڅ کې د ازل د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان ابراهیم امکار په بیلابیلو ادبی مسایلو بحث کړی دی او د ګډونوالو پوښتنې ځواب کړی دي. په همدغه غونډه کې یوه مشاعره هم شوې ده، مختلفو شاعرانو کې برخه اخیستې وه. زموږ همکار بازو احمد عبید په دې اړه رپورټ لري، تاسو پکې شنو اوریدای شئ.
د ساحل خاکسار په غږ کې د پیر محمد کاروان دا التجا په جلال آباد کې د عیدګاه پارک تر څنګ د راشی ولولې کتابتون د غونډو له تالار اورېدل کېږي چرته چې ختیز ادبی بهیر خپله اونیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم امکار د اوازاد ادبی بحث په ترڅ کې د غونډې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورپسې یوه آزاده مشاعره وشوه، ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې یو هم پکې عبدالمجید پلو د نوموړي د غزل څو بیتونه صدارنګ وو.
زما د زړه وطن کې سا بند ده، ما سره سنگ پر سنگ بلا بند ده، دلته مینه نه جامې اوباسي، دلته خو مینه په رښتیا بند ده. ما رابطه ځان سره قطع کړله چې رابطه را سره ستا بند ده، پله راغلي د ریا زاهدان دار د عشق په هرې خوا بند.
آتش اخونزاده په خپل خیال کې دلبر ته خپل ډک زړه تشول غواړي. یحیی سادات موده پس په خپل تصور کې له خپل محبوب سره اړیکه د خپلو پرهرونو د سریکو په بدل کړې وه. لنډۍ یا ټپه د پښتو فولکلور ادب هغه سند دی چې له پیړیو راهیسې پکې ناویلې ویل کېږي او په ډاډه زړه پکې د زړه خبره کېدی شي. نجیب الله فاروقزی که څه هم ټپی زمزمه کوي، خو په داسې چم کې سا اخلي چې د نظر په څرګندولو پکې پابندي لګېدلې ده.
د زړګي ټول زور بارا ټول کړم، یو ګیل با خدای ته وکړم بیا بزما، ید بے وسے حتا می گورا، خالق را کر جب گنگ گرزو.
پغونډه کې پریکړه وشوه چې ساجد اخونزاده به په روانه اونۍ کې د خپلې خوښې یو کتاب مطالعه کوي او محتویات او نچوړ به یې په راتلونکي غونډه کې له بهیروالو سره شریکوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.